द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
نو او قدم نورجن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیودا نن د دوشنبه ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د ماخام 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي په دې ست خبرونه کې مو قربانه ز مجاهد جواد
او زاد نن رشید
هر کله کو لمړی پام وکړي د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ده
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي په سوات کې پوځي مرکز باندې برید تور په افغانستان نشي لګولی خو وایي باید افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لاړ شي
افغان چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش او پاکستاني ترهګرې ډرې لشکرې اسلام وسلوالو په خپل منځ کې نښته کړې د دواړو خواوو څخه شپاړس وسلوال وژل شوي دي
په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتون لاریون د احتجاجي پرلت نن 15 ورځ ده او مشران او دغه احتجاج ته راغلي خلک وایي چې د هغې پورې به نه پاسي تر څو پورې چې پښتنو ته انصاف نه وي ملاو شوی
او اوس هم بشپړ خبرونه
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي په سوات کې پوځي مرکز برید تور په افغانستان نشي لګولی وای باید افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لاړ شي سواد کې په پوځي مرکز باندې برید لوجې یو لس کسان وژل شوی وو بل اړخته د وزیر اعظم شهید خاقان عباسی ویلي د افغانستان د اوږدې مودې جګړې حل لاره پوځي نه ده او سو پورې چې ټول فریقین د سولې په خبرو کې نه وي شامل نو په دغه لړ کې پرمختګ به ګران وي بلومبرګ خبری ادارې سره په خبرو کې عباسی د امریکا صدر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د پوز په سیوا کولو او د دغه هیواد د پوځي مرستې ورکولو په اړه د شک څرګندونې کړې دي نوموړی وایي اسلام آباد تیار وو چې د طالبانو سره خبرو په لړ کې د منځګړیتوب په توګه مرستې وکړي په پاکستان تور دی چې طالبان یې روزلی دي
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هوایي بریدونو او د وسلوالو د خپل منځین خطو له امله یو څلوېښت وسلوال مړه او ټپیان شوي دي په ختیځ کې امنیتي چارواکو ویلي د ننګرهار د چین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د داعش او لشکر اسلام وسلوالو ترمنځ جګړې باندې د امریکا بې پیلوټ الوتکې هوایي بمبار هم کړی چې له امله یې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي چارواکو دا هم ویلي داعش او د پاکستان ترهګرې ډلې لشکر اسلام وسلوالو په خپل منځي نښته کې له دواړو خواوو څخه 16 کسان وژل شوي دي
پلازمینه اسلام آباد کې د پښتون لاریون د احتجاج پر لټ نن 15 ورځ ده او مشران او دغه احتجاج ته راغلي خلک وایي چې څو پورې پښتنو ته انصاف نه وي ملاو شوی هغې پورې به احتجاج جاری وي د پښتنو قومي جرګې احتجاجي جی پر لټ ته د سیاسي ګوندونو مشران د مدني ټولنو فاعلین او خبریالان ورځي په پر لټ ناستو سره خواخوږي کوي او دوی ته د ملاتړ باور ورکوي تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پښتنو لاریون احتجاجي پرلت ته ورغلی او د خواخوږۍ او ملاتړ باور یې ورته ورکړی دی د عوامي نېشنل ګوند پارټۍ په ټویټر باندې لیکلي دي چې د دوی ګوند مشر اسپندیار به هم نن دغې لاریون ته ورځي
د بلوچستان ایالت په خوزدار او پنجګور کې د 214 له امله لږ تر لږه یو کس وژل شوی او 9 نور ژوبل شوی دي دغه 14 د کشمیریانو سره د خواخوږۍ د مراسمو او لارینونو پر مهال شوی دي خبر زیاتوي چې په پنجګور کې د 14 له امله یو تن مړ او 9 نور ژوبل شوی دي او په خوزدار کې د 214 له امله یو تن ټپي شوی دی
پاکستان نن 15 فروری د کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي کشمیریان د 1948 خلاصي هڅه کوي چې ازادي ترلاسه کړي خو پاکستان او هند د بیلیدو راسي دغه سیمه لانجمنه پاتې شوې ده کشمیریان دریز دري د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه دي دوی ته ازادي حق ورکړی شي نور تفصیل راکوي زمونږ همکار ارباب محمود علي
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي د هندوستان سره د دښمنۍ یوازنې علت د کشمیر شخړه ده د پاکستان مطبوعات د خواجه آصف لخلي لیکي چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندوستان اتلکه پوځیانو د زور ظلم باوجود د ازادۍ لپاره د اولس عزم نه دی مات کړی د سیمې اولس اوس هم د هند نوموړي وایي چې د سیمې اولس اوس هم د هند د یومي جمهوریت په ورځ باندې د پاکستان جنډې ته سلوټ کوي او خپل مړي د پاکستان په بیرغ کې نغاړي خواجه آصف وایي په ټوله نړۍ کې د کشمیر د اولس هلې ځلې د ازادۍ د تحریک په توګه منل کیږي خو نوموړي خفګان څرګند کړو چې مسلمان ملکونه د کشمیریانو سره کمه مرسته کوي اخوا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پاکستان د پوز مشر هم په خپلو جدا جدا بیانونو کې د کشمیر د پاک هند د واکلاندی کشمیر کې د اولس سره د یووالي سرګندونه کړې دي او د پنډیوالې ټولنې زور راوړې دي چې د هند د واکلاندی کشمیریانو اهل زلو ته پام وکړي او د دوی سره چې کوم ناروا سلوک ورسره کیږي د هغې نوټیس واخلي. اخوا د هندوستان د کورنیو چارو وزیر هندی پوست ویلی دی که پاکستان پوز ور باندې ډز وکړي نو دوی هم په جواب کې په دوی باندې ډزې کولی شي.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په مرکزی تحصیل لنډی کوتل کې نن د دوشنبه یعنی د ګل په ورځ د خوږی خیلو ماشومانو او ښځو سړک ته راوتی دي او د ملیشي ځواک پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده چې بې ګناه خلک یې نیولې دي. دغه مظاهره چانو په لاسونو کې بینری او تور بیرغ پورته کړی وو او ویلي چې تیره اونۍ په سیمه کې د ملیشي ځواکونو د لټون عملیات کړي او د کورونو څخه یې عام څلوېښت تنه نیولي چې وروسته یې ترې شپږ خوشي کړي دي او نور ورسره لابند دي.
پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته د تللیو کډوالو د بیرته راستنېدو دوهم پړاو به سر له سبا نه پیلېږي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون تر مخه د پاکستان قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان نه د ضربې اعظم عملیاتو پر وخت افغانستان ته تللي کډوالو بیرته خپلو سیمو ته د راستنېدو دوهم پړاو سبا یعنی د نهې په ورځ پیل کیږي.
او اوس نړیوال خبرونه. امریکا تمه لري چې روس به د وسلو کمولو په اړه شوي لوزنامه چې د نوي اغاز په نوم هم یادیږي پالنه کوي. تیره ورځ د سټیټ ډپارټمنټ نه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې یو میاشت کې به دننه دواړه هیوادونه د ایټمي وسلو ذخیرو په اړه یو بل سره معلومات شریکوي، څنګه چې موږ هر کال دوه ځله دغه معلومات شریکوو. د نوي اغاز په نوم دغه لوزنامه په اپریل کال 2010 کې په پراګ کې لاسلیک کړی شوې وه او فروری کال 2011 کې عملي شوې وه. دغه لوزنامه کې دواړه هیوادونه په دې رضا شوي چې دوی به 1550 نه زیات ایټمي وسله نه ساتي او د بلستیک میزایل او دغه سي نورې وسلې به هم راکموي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکا په وینزویلا باندې د فشار لپاره په دې غور کوي چې دغه هیواد د تیلو په خرڅلاو باندې بندیز ولګوي. ټیلرسن د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین څخه د لیدنې پر مهال د دغه هیواد له مشرانو سره په غونډه کې وویل په وینزویلا کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د یقیني کولو لپاره یې د تیلو د ممکنه بندیز مسله راپورته کړې ده. ټیلرسن وایي دوی په هغو لارو چارو باندې هم غور کوي چې څه ډول د امریکا د تیلو په کمپنیو باندې د وینزویلا د تیلو د ممکنه بندیز اغیزې مخه ونیسي. وینزویلا امریکا ته د تیلو دریم ستر صادرونکي هیواد دی چې د امریکا د تیلو د کاروباریانو په باور د وینزویلا د تیلو د بندیز له امله به ښایي په امریکا کې د تیلو بیې لوړې او ډیر خلک به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
سیډونکو وایي څلور طاقتور یورپي ایتلافي ملکونه د چین جنوبي سمندر سیمه د نړیوال استعمال لپاره د کولاو ساتلو اراده لري. چین په دې سیمه کې خپل واک سیوا کوي. سیډونکو زیاتوي چې د دې اتحاد لخوا په دې اړه سخت بیانونه د هغو ملکونو ملاتړ کولی شي څوک چې په دې علاقه خپلې دعوې لري. دوی د دې کال په اخره کې د لانجمن اوبو سره نږدې د سمندري ځواکونو مشترکه مشقونه هم کول غواړي. د څلور ملکونو ډله کې هندوستان، جاپان، آسټرالیا او امریکا شامل دي. دوی دا ګامونه به پورته کوي خو نیخ په نیغه د چین هلې ځلې نه چیلنج کوي.
د پاریس په برید کې د ژوندي نیول شوي مشکوک بریدګر صلاح عبدالسلام لومړنۍ محاکمه د دوشنبې په ورځ د کلک امنیت لاندې په برسلز کې پرانستل شوه. محکمې ته ورغلي ژورنالیستان وایي 28 کلن عبدالسلام چې ګیره یې درلوده او سپین جاکټ یې په تن و د قاضي لخوا د درېدو امر ونه مانه چې ځان خلکو ته وپیژني. په پاریس کې د 2015 کال د نومبر په برید کې 130 کسان وژل شوي وه. عبدالسلام د پیښې په ځای کې د منډې په حال کې و چې د پولیسو لخوا وویشتل شو او هغه تر اوسه د پیښې په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. او وروسته خبر دا چې د مالدیف ولسمشر عبدالله یمین د دغه هیواد له سترې محکمې څخه د دوشنبې په ورځ وغوښتل چې د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو په اړه خپل وروستی امر یا فرمان بیرته واخلي. د یمین ادارې د بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې د هیواد د سترې محکمې دغه پریکړه چې تیره اونۍ یې کړې وه نه ده منلې. همدارنګه د دوشنبې په ورځ د روغتیا وزیر د ولسمشر د دغې پریکړې په غبرګون کې چې د سترې محکمې حکم نه مني له خپلې دندې استعفا ورکړې. حسین رشید په خپل استعفا پاڼه کې لیکلي دي چې زما وجدان ماته اجازه نه راکوي چې په داسې یو رژیم کې کار وکړم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدامنه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته غوږی ترنګي به تاسو ریډیو ریډیو په نور خبرونه کې اوریدلی وی چې په 13 ورځو کې په سواد کې یو د پوزي مرکز باندې برج شوی وو چې پکې یو لس پوزي عسكر وجل شوی وو. دغه نه پس د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف ویلی دی چې د سواد پوزي مرکز باندې د برج تور په افغانستان نشي لګولې، خو وايي باید افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لاړ شي. په دغه اړه باندې تاسو وړاندې کوو د ډیو ریډیو رپورت.
د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی چې د ستونزې یوازنۍ هواری د دواړو هیوادونو لاړخه په ګډه هڅې کول دي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف ویل چې څه طاقتونه غواړي چې په افغانستان او پاکستان کې د جنگ حالت برقرار وي. دغه معاملې په سنجیدګۍ سره د هوارولو دپاره دواړو هیوادونو ته پکار دی چې په ګډه هڅې وکړي. مجد افغان حکومت او نړیوالی ورورلوی څخه خواست کوو چې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی سي او د پولي باقاعده انتظام وکړی سي. خو کچری پوله د ټولو دپاره پرانیسته وي، نو د دغه شان ستونزو مخنیوی نسي کېدی. بل پلو ته مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د سواد د پیښې وروسته یو ځل بیا د نیشنل اکشن پلان لاندې د غیر رجسټر افغان کډوالو سخته څارنه پیل شوې ده. وفاقي حکومت په تیرو ورځو کې افغان کډوالو د اوسېدو ډیډلاین تر دوو میاشتو پورې غځولی دی. پاکستان د مودې راهیسې تور لګوي چې تراګر په هیواد کې موجود افغان کډوال کیمپونه د پناه په توګه استعمالوي او د افغان حکومت څخه کډوال خپل هیواد ته ستانه کولو غوښتنې کوي. دوی ورځې وړاندې د سواد په کابل تحصیل کې پر فوج ځانمرګي برید کې یولس سرتیري وژل سوي او څوارلس نور ژوبل سوي وو. د سواد دغه پیښه په داسې حال کې سوې وه چې تېره میاشت د سواد د لاقانونه ګرځول سوي تندروه ډلې تحریکې نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد اته کاله د بند وروسته د جیل څخه خوشي کړی سوي وو. د مولانا صوفي محمد زوم ملا فضل الله تحریکې طالبان پاکستان مشر دی او هم دغه ډلې د سواد د اوسنی برید ذمواري منلې ده. مولانا فضل الله چې خپله د سواد سره تعلق لري په کال 2009 کې کېدونکي د فوجي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته تښتېدلی وو او پاکستان تور لګوي چې د افغانستان څخه اوس په پاکستان کې بریدونه کوي. بل پلو ته افغان حکومت هم تور لګوي چې د پاکستان مځکه د دوی په ضد استعمالي شي او په وروستیو کې په کابل کې کېدونکي د برید ثبوتونه د پاکستان سره شریکول دپاره د افغانستان د کورنو چارو وزیر ویس پرمک او د ملي امنیتي ادارې مشر معصوم ستانزی د پاکستان سفر هم کړی وو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي دوی چې کوم ثبوتونه راکړي وو د هغو جاج اخستل سوی وو او د ابتدایي څارنو تر مخه دغه ثبوتونه د اعتبار وړ نه دي. دوی دا هم وایي چې د تراګرۍ د مخنیوي یوازنۍ لاره د پولي انتظام ښه کول دي. خو بل پلو ته افغانستان او امریکا د تراګرو په ضد د پاکستان څخه کوټلي عملیات غواړي او په دې اړه د فشار په توګه د پاکستان مرستې هم تړل سوي دي.
رنو او قدرمن اوریدونکو او وسمزو افغانستان ته چیرې چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه هوایی بریدونو په ترڅ کې د دوو ترهګرو ډلو ترمنز یو څلویښت وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. له کابل پرې د ډیوی خبریال حقمل روان دا راپور استولی.
د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي د امریکا متحد ولایتونو بې پیلوټ الوتکې د اچین ولسوالۍ په مومندره کې هوایي بریدونه د داعش او لشکري اسلام وسلوالو ترمنځ د خپل منځي جګړې په مهال ترسره شوې. د ننګرهار امنیې قمندانۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال له ډیوې سره په خبرو کې ویلي، په تیرو 24 ساعتونو کې د همدې هوایي بریدونو په پایله کې د داعش ډلې 25 وسلوال وژل شوي دي.
تیر ورځ داکین ولسوالۍ د محمدری په سره کې بهرنیو ځواکونو د چینی الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې 25 کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. او دغه خلک د لشکري اسلام او د داعشیان ترمنځ چې اختلافات وو، په دغه کې تیر 3 ساعتونو کې دغه نښته کړې مرګوبه وپل.
مشرکوال زیاته کړه د اچین ولسوالۍ په مومندره کې د هوایي بمبار تر څنګ په همدې سیمه کې د داعش ډلې او لشکري اسلام د وسلوالو ترمنځ شوي جګړې له امله د دواړو خواوو څخه 14 تنه مړه او ټپیان شوي دي.
یاد مال کې د داعش ډلې او د منګل باغ پتلوالې ډلې خپل منځي نښته کړې ده. تر مهال شپږ داعش وسلوال وژل شوي، 4 نور ټپیان دي. همداراز 3 تنه د منګل باغ د ډلې پتلوال مخالفین وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د تفصیلي معلوماتو پر اساس باندې په دغه برید او نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د شام یو شمېر سپک درنو وسیان تقریبا د منځه تللي.
د دې پیښو په اړه تر اوسه د جګړې ښکېلو مخالفو وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان چارواکو په داسې حال کې د هیواد په ختیځ کې په هوایي بریدونو او همداراز د وسلوالو په خپلمنځي نښتو کې د 140 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د دفاع وزارت ویلي د افغانستان په ختیځ، شمال او جنوبي ولایتونو کې د ګډو افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چټکتیا راغلې او دغه وزارت هره ورځ په خپلو اعلامیو کې لسګونو وسلوالو ته د تلفاتو د اوښتو اداوې کوي، خو وسلوالو مخالفینو د حکومت د دې اداو په اړه لا څه نه دي ویلي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ډیور ریډیو ته غوږ یې. تاسو د اقمن روان رپورټ واوریدلو، خو په دغه اقلم باندې نوره څېړنه اخلو د خپل همکار بیروز خان صاحب نه، کوم چې د وخت پر موږ سره په سټوډیو کې نسته. بیروز صاحب، تاسو سره وایو.
ډیر مننه، خوشاله اوس.
بیروز صاحب، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دواړو هیوادونو کې چې کله هم بریدونه کیږي نو دواړه په یو بل باندې تور لګوي، او رستو کې موږ لیدلی دي چې دغه تور چې دی د افغان کډوالو سره تړل کیږي. وجه یې څه ده؟
نو څنګه چې معلومه خبره ده، اول خو یو طرفه لوب روانه وه د پاکستان له خوا چې په افغانستان کې هر قسمه لاسوهنه کېده، خو چې کله اوس نړیوال افغانستان ته راغلل او د افغانستان سره ودرېدل نو افغانستان هم په خپلو خپو ودرېد، او اوس افغانستان هم په دې پوزیشن کې دی که د پاکستان له خوا پکې لاسوهنه کېږي نو په افغانستان باندې هم اوس ده د پاکستان له خوا تور لګي چې داسې ډلې دي چې هغه په افغانستان کې خپل ځایونه لري او بیا راځي او پاکستان کې هغه کوي. دغه خو یو څنګه چې تاسو وویل چې په یو بل باندې تورونه دي، یو کېدای شي د ساحه د پورې حقیقت هم وي چې نن په افغانستان کې دا حیثیت دی، دا پوزیشن دی چې داسې ډلې اوساتي چې په پاکستان کې هغه کې لاسوهنه وکړي، او دا د پاکستان د ډېر اوږد لاسوهنې د تسلسل نه پس پیدا شوي. خو خبره دا ده چې نن د سوات چې کوم واقع شوی دی، پاکستان په پوځیانو چې کوم برید شوی دی، نو د هغې په ترڅ کې خواجه آصف ویلي دي چې کوم خارجه وزیر دی د پاکستان، موږ افغانستان په دې باندې وینو شو تورن کولی خو کډوال دی بوزي. نو د کډوالو سره خبره دا ده چې کډوال چې کله پاکستان راوستل دا د 1971 خبره ده، نو پاکستان د هغې پروتوکول د جنیوا کنونشن د هغې هیڅ قسمه سیګنیټری نه و، یعنی دغه لاسلیک کړی نه وه، پاکستان پابند نه و چې ماجر راپرېږدي یا کډوال راپرېږدي، خو په هغې کې د دوی مطلبونه و، مقصدونه و. په افغانستان کې چې څومره اپرایزنګ کېده څومره بیا امنی راتله هغه دومره خلک هغه پاکستان ته راتلل او هغوی بیا په کیمپونو کې د ماجر کیمپونو هغه په ټریننګ کیمپونو بدلول امریکا او د دنیا نور نړۍ ورته پیسې نیولې وې پاکستان ښه خوشحاله وو همدغه ماجر یې خرڅول همدغه بیا ټرین کول نو چې هغه دې کول تر اوسه پورې د مرستې اخیستې د اوسه پورې د یونیسیار نه لا مرستې اخلي خو خبره دا ده چې دا خلک راغلل دلته د دوی تقریبا دا د څلوېښت کاله پورې کېږي څه کم دوه کاله درې کاله کم څلوېښت کاله په دې کې خو نسلونه را پیدا شول او لو شول اخو د قانون د دنیاوي قانون د مخه هم هغه په کار شي هغې ته د پاکستان شریعت ورکړل شي دغه خلک را لوی شول دوی کاروبارونه شروع کړل دوی دغلته سکولونه وویل دوی نور ژوند شروع کړو او د خپلو هغه نیکني کلو نه او خاورې نه هغې ته راونړول راولوړول یو خو دری چې دا د یونیسیار سره چې کوم هغه کړي دي معاهدې کړي دي پاکستان د هغې سره به سم ځي د نړیوال قانون سره به سم ځي اوس چې دا دوی زور وراچي صرف دا دی چې په افغانستان له زور ورکړي په افغانستان باندې نور بوج ور واچوي نو دا ټیک ته چې دا د افغانستان وګړي دي دوی به ځي یو ځل خدا چې تا د خپل مقصد دپاره راوړل استعمال دې کړل اوس د دا وای چې بس دا غندې تشې توقی دي نو دا به داسې پاکستان به په دې باندې په نړۍ کې نور هم ځان یوازې کړي او ځان به پرې بدنام کړي
صحیح څرنګه تاسو ویلي چې پاکستان به ځان یوازې کړي موږ کتلی دي چې کله هم نړیوال قانون مطابق کلم چې یونیسیار وي یا ملګري ملتونه چې دي هغه چې کله دغه پریکړه کوي نو دوی چې د یو کال پورې د دوی د اوسېدو دغه مده اکسټینډ کوي هغه غځوي خو اوس چې دی موږ کتلی چې اول یو میاشت وکړه اوس دوه میاشتې وکړه د دې څه وجه ده آیا په پاکستان باندې فشار زیات شوی دی او دوی دغه یو خپل فشار کمولو لپاره یو ستراتیجي په طور استعمالوي
د پاکستان باندې فشار سیوا شوی دی بالکل دې کې شک نشته پاکستان دغه فشار اوس افغانستان باندې اچول غواړي چې په افغانستان کې خو یو خو پکې بے امنی ده جنگ دی لاسوهنه ده هغه ډلې دي چې په پاکستان کې روزلې شوې دي په پاکستان کې مشتي ژوند کوي او ځي په افغانستان کې بریدونه کوي د دې یو اضافي بوج په افغانستان باندې وراچول غواړي افغانستان ته د هغه سزا ورکول غواړي کوم چې لکه اوس نړیوال د افغانستان سره ودرېدل پاکستان یوازې شو نو او د بلې خوا پاکستان دا تور لګی چې افغانستان هند راوستو په افغانستان کې راته کینو نو هند که په افغانستان کې راغلی دی د دنیا نړۍ د هند رول هم وویني او د پاکستان رول هم وویني چې پاکستان په افغانستان کې څه کوي هند په افغانستان کې څه کوي او افغانستان یو آزاد هیواد دی چېرې چا سره غواړي ځان سره ځان لري تعلق جوړ کړي په دې وخت کې صرف د پاکستان دا د یو کارډ په طور باندې استعمالوي دا چې ګنې ماجر دی دلته کې موږ باندې بوج دی خبره دا ده که ورته وکتل شي ماجر په کوم ځای کې پراته دي په پنجاب کې خوله د ځای ورنکو په بل ځای کې د بلوچ په خاوره ولا ځای ورنکو د سند په خاوره ولا ځای ورنکو پښتانه سره پراته دي په خپل خاوره د خپلو خلکو په منځ کې پښتانه نه وایي چې په موږ باندې بوج دی د پاکستان داسې کوم واکدار دی چې هغه دا حق لري او دا واک اخلي په دې باندې کېدای شي په دې باندې د پښتنو په خپل منځ کې هم یو څنګه چې دا نن په دې اسلام آباد کې کومه غونډه روانه ده او دا کوم احتجاج روان دی که چېرې د پاکستان د پالیسیانو دغه هغه وي لیول وي دا امکان شته چې پښتانه په خپل هم دې طرف شي پښتانه په منځ کې دا پراته دي دوی په دې حالت کې چې د دوی وطن نشته هلته کور نشته حالات لا نه دي برابر موږ نه غواړو چې دې لاړ شي
صحیح بل طرف ته بهروز صاحب د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو نړیوال مطبوعاتي ادارې سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د مسلې حل چې دی هغه پوځي نه دی هلته کې د خبرو اترو د لار چې دی دغه مسایل حل کېدای شي د هغه څه ویل غواړي څه مقصد دی کم ابجکټیوز دي هغه څه ویل غواړي
دا خو د پاکستان د ډېر پخوانه دغه دریځ دی خو عمل بل دی عمل بدل دی او وایي چې ټولې ډلې به شاملول غواړي دا د افغانستان د خپل دننه مسله ده نو د افغانستان دننه مسله ده تا د افغانستان هغه فریقین چې هغه د جنگ برخه ده هغه تا په خپل وطن کې کینولي دي یعنی طالبان شول حقانی شو دغه شانتي وسره تړلې نورې ډلې شوې هغه په پاکستان کې دي دنیا وای په پاکستان کې دی، پاکستان وای نه په پاکستان کې نه دی، د پاکستان خپل خلک وای په پاکستان کې دی خو پاکستان حکومت وای نه دی په پاکستان کې. نو تا چې دغه ډلې خپل ځان سره کینولې، نو څنګه ته کله په افغانستان کې امن غواړې؟ ته چاله سترګې تورول غواړې؟ دا ټول دروغ دي، داسې غلطې خبرې دي. پاکستان کله هم نه غواړي چې په افغانستان کې دی امن راشي. نړیوال به اوس ورو ورو په پاکستان باندې نور فشار اچوي. دا په پاکستان باندې اوس ځکه د پاکستان پالیسیانې چې کوم دي، هغه خو یو د دغې خپل وطن د دې ولس خلاف هم روانې دي، چې ته خپل ګاونډیان تنګوي، ته خپل ګاونډیان خرابوي، هلته کې ته انسټیبلټي راولې، امن نه پرېږدي، نو دغه ګاونډیان به سبا پاکستان کې دا کار نه کوي. یعنی مطلب ته چې یو حق ځان ته اخلي، نو دا حق بل ته ورکوي کنه. نو پاکستان لاول خو دې دغه ډلې افغانستان ته پرېږدي چې افغانستان سره هغه خبرې وکړي په خلاص مټ، پاکستان د پاغې کې پاغې بوج نه اچوي. نو بیا به سړی ووایي چې او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي.
ډېره مننه بهر صاحب تاسو راغلی.
مننه.
مړه د کاغذ او قلم خوراکه
څه پی کوي چې دومره بیړه کیې؟
د وی او ای دیوه د ویب پاڼې پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voadivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voadivanews.com.
کو د قبایلی سیمې خبر ایجنسی په مرکزی تحصیل لنډی کوتل کې نن د دوشنبه یا ګل پورس د خوګی خېلو ماشومان او خزی سړک ته راوتی او د ملیشی ځواک پر ضد احتجاجي مظاهره کړې چې بیګونا خلک یې نیولي. دا لومړی ځل دی چې په لنډی کوتل کې خزی او ماشومان د ملیشی ځواک پر ضد په ښکاره په سړک باندې احتجاجي مظاهره کوي. ابراهیم پنیرواری پرې دا راپور سوالی.
از خود قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډینګ، دوبو نشتوالی او نورو مشکلاتو په ضد قبایلی ښځو او ماشومانو وخت په وخت احتجاجونه کړي. خو د خیبر ایجنسۍ په لنډی کوتل تحصیل کې دا اولنی ځل دی چې د ملیشی ځواکونو په ضد ځایي ښځې او ماشومان د احتجاج په توګه په سړکونو راووته. تیره اونۍ په لنډی کوتل کې د پوځي کیمپ سره نږدې میشت د هوګه خیل کمپ په ضد شو د پلټنې عملیاتو کې تر د څلوېښتو پورې عام وګړو نیولو او دغلته نه لږ تر لږه تر پنځوس پورې غیر رسه شو ګاډو په خپل قبضه کې اخیستو په ضد د نن ورځې دغه د نیول شو کسانو د کورنۍ ښځو او ماشومانو د قهر او غم نه ډکه مظاهره را جوړه کړی شوې وه. قهرجنه خزینه مظاهرهچیانو په خپلو لاسونو کې تور بیرغونه نیولي وو او ورسره یې د خپلو خپلوانو د خوشي کولو غوښتنې تر څنګ د خپلې علاقې نه د اف سي د وتلو هم غوښتنې وکړې. په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي یوه زنانه دغلته موجود خبریالانو ته د وینا په ترڅ کې د هغوی په کورونو اچول شو چاپو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې اف سي والا دوی بې ځایه زوروي. د لوړ کې خوګه خیل کام سره تعلق لرونکو د دغه ښځو او ماشومانو احتجاجي مظاهرې تر نیمې ګنټې دوام لرلو. د کومې په مهال چې د تورخم مرکزي سړک هم تړلی شوی و. احتجاج کوونکو ښځو او ماشومانو وروسته د ځایي پولیټیکل انتظامیې د چارواکو په مداخله خپل احتجاج ختم کړو. یاد دی وی چې د لنډی کوتل په پوځي کیمپ کې میش د اف سي والو تیره اونۍ فقط د یوه هوایي ډز په تور کې دغلته نږدې د خوګه خیلو په علاقه کې د تیر ګل راییسې د لټنې عملیات پیل کړي وو او د درې ورځو په عملیاتو کې څلوېښت هغه کسان ونیو چا سره چې په دغه موقع خپل قومي شناختي کارډونه موجود نه وو. د دوی خپلوان ادعا کوي چې زیاتره دغه نیول شوي کسان بې ګناه دي. د ملیشي ځواکونو د دغه عملیاتو په ضد تیر د زیارت په ورځ هم په لنډی کوتل بازار کې یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې وه او سبا له یعنې په شپږمه فروری هم یو ځل بیا دغه عملیاتو په ضد تیر د زیارت په ورځ هم په لنډی کوتل بازار کې یوه لویه احتجاجي مظاهره شوې وه او سبا له یعنې په شپږمه فروری هم یو ځل بیا د دغه عملیاتو په ضد احتجاج اعلان شوی دی. ځایي د پولیټیکل انتظام نظامی چارواکی چې د اف سی له اړخه شروع کړی شوی دغه عملیاتو په حق له هغوی په اعتماد کې ندی اخیشته شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ترنو قدر من اردن کو پاموکری یو زل پیاتتی سات دا مهم خبرونو سر ٹکو تا.
دا پاکستان خارجہ وزیر خواجہ آصف وائی پسوات کی پوزی مرکز برید طور پا افغانستان نشی لگولے خوائی باید افغان کڈوال واپس خپل هیواد تا لڑشی.
ہماری جو درخواست ہے افغانستان کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ پلیز ریفیوجیز کو واپس لے جائیں.
افغان چارواکی وای د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش او د پاکستان ترهګرې ډلې لخکرې اسلام وسلوالو په خپل منځي نښته کې له دواړو خواو څخه شپاړس وسلوال وژل دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتون لاریون د احتجاجي پرلت نن 15 ورځ ده او مشران او دغه احتجاج ته راغلي خلک وای چې سو پوری پښتنو ته انصاف نوی ملاوي شوی هغه پوری به احتجاج جاری ساتي.
ډیډلاین ورکړی ده د شپږم تاریخ. د شپږم تاریخ بعد به بیا موږ د خپل درنی وال کومه انتظامیه ده او کوم کسان د سپینګیری دي دا یو هغه سره وکړو چې دې بعد به بیا موږ سره عمل
او سم بشپړ خبرونه.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وای پسواد کې پوځي مرکز برید تور په افغانستان نشي لګولې خو وای باید افغان کډوال واپس خپل هیواد ته لاړ شي. سواد کې په پوځي مرکز باندې برید د وجه یو لس پوځي عسكر وژل شوی وو. بل اړخته د وزیر اعظم شهید خاقان عباسی ویلي د افغانستان د اوږدې مودې جګړې حل لاره پوځي نه ده او سو پوری چې ټول فرقین د سولې په خبرو کې نوي شامل شوی نو په دغه لړ کې پرمختګ به ډیر ګران وي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د هوایي بریدونو او د وسلوالو د خپل منځین خطو له امله یو څلوېخت وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په ختیځ کې امنیتي چارواکو ویلي د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندرۍ سیمه کې د داعش او لشکر اسلام وسلوالو ترمنځ جګړې باندې د امریکا بي پیلوټ الوتکې هوایي بمبار کړی چې له امله یې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویلي داعش او لشکر اسلام وسلوالو په خپل منځي نخته کې له دواړو خواو څخه نه وسلوال هم وژل دي.
په پلازمینه اسلام آباد کې د پښتون لاریون د احتجاج پر لټ نن 15 ورځ ده او مشران او دغه احتجاج ته راغلي خلک وای چې سو پوری پښتنو ته انصاف نوی ملاوي شوی هغه پوری به احتجاج جاری ساتي. د پښتنو قومي جرګې احتجاجي پر لټ د سیاسي ګوندونو مشران د مدني ټولنې فاعلین او خبريالان ورځي په پر لټ ناستو سره خواخوږي کوي او دوی ته د ملاتړ باور ورکوي.
د بلوچستان ایالت په خوزدار او پنجګور کې د 214 لامل الکتر لګه یو کس وژل شوی او نه نور ژوبل شوی دی. دغه 14 د کشمیریانو سره د خواخوږي د مراسمو او لارینونو پر مهال شوی دی. خبر جته وی چې په پنجګور کې د 14 لامل یو تن مړ او و نور ژوبل شوی دی او په خوزدار کې د 214 لامل یو تن ټپي شوی دی.
پاکستان نن 15 فروری د کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي. کشمیریان کال 1948 راسه هڅه کوي چې ازادي ترلاسه کړي خو پاکستان او هند د بیلې دیو راسه د غسیمه لانجمنه پاتې شوې ده. کشمیریان دریځ لري د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه دوی ته د ازادۍ حق ورکړي شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای امریکا په منځویلا باندې د فشار لپاره په دې غور کوي چې دغه هیواد د تیلو په خرڅلاو باندې بندیز ولګوي. ټیلرسن د یکشنبې په ورځ له ارجنټاین څخه د لیدنې پر مهال د دغه هیواد له مشرانو سره په غونډه کې وویل په منځویلا کې د آزادو عادلانه ټاکنو د یقیني کولو لپاره یې د تیلو د ممکنه بندیز مسله راپورته کړې ده. ټیلرسن وای دوی په هغو لارو چارو باندې غور کوي چې څه ډول د امریکا د تیلو په کمپنیو باندې د منځویلا د تیلو د ممکنه بندیز اغیز راکم کړي.
امریکا تمل لري چې روس به د وسلو کمولو په اړه لوزنامه چې د نوي اغاز په نوم هم یادېږي پالنه کوي. 13 ورځ د سټیټ ډپارټمنټ نه خبر شوی بیان کې ویل شوی یو میاشت کې به دننه دواړه هیوادونه د ایټمي وسلو ذخیرو په اړه یو بل سره معلومات شریک کړي. د نوي اغاز په نوم دغه لوزنامه اپریل کال 2010 کې په پراګ کې لاسلیک کړی شوی و او فروری کال 2011 کې عملي شوی ده.
د پاریس په برید کې د ژوندینی ولشوی مشکوک بریدګر صلاح عبدالسلام لمړنۍ محاکمه د دوشنبه پورز د کلک امنیت لاندې په برسلز کې پرانستل شوه. محکمې ته ورغلی ژورنالیستان وای 28 کلن عبدالسلام چې ګیره یې درلوده او سپین جاکټ یې بتن و د قاضي لخوا د درېدو امر ونه مانه چې ځان خلکو ته ور وپیژني. په پاریس کې د 2015 کال د نومبر په برید کې 130 کسان وژل شوي وه.
سیډن کې وای سلور طاقتور یورپی ایتلافي ملکونه د چین جنوبی سمندر سیمه د نړیوال استعمال لپاره د کولاو ساتلو اراده لري. چین په دې سیمه کې خپل واک سیوا کوي. سیډن کې ذاتوي چې د اتحاد لخوا په دې اړه سخت بیانونه د هغه ملکونو ملاتړ کولای شي څوک چې په دې علاقه خپل دعوه لري. د سلور ملکونو ډله کې هندوستان، جاپان، آسټرالیا او امریکا شامل دي. دوی دا ګامونه به پورته کوي خو نیخ په نیخه د چین هلې ځلې نه چیلنج کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم له اوریدونکو تاسو او دی ریډیو ته غوږی تاسو خبرونه اوریدل او سره زو د رپورټونو طرف ته څنګه چې تاسو به دی ریډیو په نور خبرونه کې اوریدلې وي چې په اسلام آباد کې پښتون لاریون روان دی. نن د دغه 15 ورځ ده او مشران او دغه احتجاج ته راغلي خلک وایي چې هغه پورې به دوی دغه احتجاج جاری ساتي تر څو پورې چې دوی ته انصاف نه وي ملاو شوی. دغه درنې ته راغلي خلک غوښتنه کوي چې نقیب الله مسید قاتلان دی ونیول شي او هغه ته دې سزا ورکړی شي. دین علاوه دوی وایي چې د عدالتونو د فیصلو بغیر دې خلک نه وجل کیږي او بې درکه شوي کسان چې دي هغه دې هم عدالتونو ته وړاندې کړی شي. بل طرف ته د دوی غوښتنه ده چې په فاټا کې یعنی په قبایلي سیمو کې هلته کې کم ماینونه چې دي هغه دې هم صفا کړی شي. په دغه اقرا باندې د ډیو ریډیو تاسو یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د نقیب الله مسعود د وجنې او د قبایلي ولس د بنیادي بشري حقونو د سرغړونو سره تړلې غوښتنو په سر اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي پرلت په 15 ورځ هم دوام لري او د پرلت ته وینا کوونکي او د کې ګډونوال خبرداري ورکوي چې د خپل غوښتنو پوره کېدو لپاره دوی هر قسمه قربانۍ ته تیار دي. احتجاجی پرلت ته وخت په وخت د قبایلو مشران او د بیلابیلو ګوندونو سره تړاو لرونکو سیاستمداران او د مدني ټولنې فعالین د ګډون ترڅنګ مظاهرچیانو ته ویناګانې هم کوي او نن د غونډې ته خپله وینا کې د قبایلو د موصلینو یو سازمان مشر شوکت عزیز د خپل رای اظهار سره په داسې ټکو باندې وکړو. دی پرلت کې ناس یو قبایلی وګړي د خپل راتلون کې تګلارې په حق له صدا سی ویل.
مزا انور خان نمیزم سے مارشل کوم سره تعلق لرم ساوت وزیرستان ایجنسی نه دغه دا سیدا خو احتجاجي یو د خپل غیر کارت لپاره انسان خپل یو احتجاج ریکارډ کوي دغه لپاره خو دا ډیر ضروری و. تر اوسه پورې خو د شنه د موږ ډیډ لاین ور کړی د شپږم تاریخ بعد به بیا موږ د خپل دا کم چې درنیوال کوم انتظامیا دا او کوم کسان د سپنګيري دي دا یو هغه سره وکړو چې د بعد به بیا موږ سره عمل وکړو. موږ خدا هغه د زیار دي بعد موږ نور موږ څه کوو
او د تیرو 15 ورځو راهسه موجود د وزیرستان سره تړاو لرونکو عبید نومې قبایلی نمو چې کله او پختل چې حوصله څنګه دی او په سبب مطمئنه کیږي نو د خپل جواب صدا سره کو.
موږ خو غټه مطالبه وا د نقیب مسعود کیس ته مورا عدالت چې کوم قتل شوی دی او موږ دویمه مسله دغه ده چې دا ماینز چې کوم لینډ ماینز پراته دي وزیرستان کې دغه صفایي دا وشي او چې کوم قسم حادثه وشي وزیرستان کې په هغه علاقې ول خلک نه تنګوي دی ځای او دغه کامیابی خو موږ جرګه جوړه شوې ده هغه تللې ده اچھا اچھا خو با غور سره کړی وی رابطه عمران خان صاحب را غلا او سیاسي لډران راځمي اچھا دا به هم خو موږ आवाज رسوي مطمئن کې کې به پدا باندې چې روان ور فورا گرفتار شي کې مې اس پی آر یا مطلب جرنل افا مشتا دا سه پکا وتا باندې دا سه کلا کا کیسه باندې مشتا دا کیسه ملاوي شي دا غبا مش خامخ حل کاو اورای شي مشتا دا تکم شر سره کشین نتیجه شي مشتا شرکت وکړه اچھا موږ په زړه باندې دا کیسه لګی شي
د مکین وزیرستان سره تړاو لرونکو شیر علی خان میسود خبرداري ورکوي چې غوښتنې اونمنل شول دي په خپل عکس العمل صدا سي بیا ښکارا کوي
دغه طرف نه قافلې را روان دي نو دو بیا کډر غټ شي نو ته ته پاتا دوی چې پښتین کا په اتفاق شي نو د دې سمبالول ورته دې نو بیا نور نور خبره خو هغه زو وسنه شو کولای چې وغه ته بیا خبره راسي کچیر داغه پنځه مطالبه چې گم ایجنڈے سے شامل ہی تھی نو کدا چر وہ نشی نو خال دا وہ تو اس خبر دوار وے دی نو ڈر پر جذبات شرا روان نور قبلرا روان دی وہ اس تے جنا بیا کی ساغاتی گچ کی ساغاتا شنو تو تخپل پتہ دو چے نو مجلا کو ڈر ڈر ملکونا لاڑ دی نو دا غصب کدا شی دا
پتیرو پنځو روزو کې دغه احتجاجي پرلط ته یو شمیر سیاسي مشرانو د ویناګانو ترڅنګ د قبایلو سره د خواخوږي او د یووالي سرګندونه کړې دي. دې کې د قبایلو د سیاست مدارانو نه علاوه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق شامل دي. او نن به دغه پرلط کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو او د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی هم ګډون کوي. خو لا تر دې دمه د یو مرکزي مرستیال وزیر نه علاوه بلکم د پاکستان د حکومت مت لوړ پوری چارواکی یا وزیر دغه احتجاج کوونکو سره تماس نه دی نیولې.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نو قدرمن اوریدونکو اوس هم بوزو د پیښور اشنغر سیمې ته چیرې چې د ځمکو د مالکانو او د بزګرو یا دهقانانو ترمنځ کومې لانجې راپورته شوې دي او عدالت له بزګرو غوښته دي چې تاسو ځمکې پرېږدي او له سیمې ووځئ ولې دغه بزګرو په سیمه کې احتجاجي لاریونونه کړي دي. پام وکړئ په دې اړه د مدثر شاه راپورته.
د شمالی اشنغر نه په لوی شمیر کې کسانان په خبر تر راغلی او د انتظامیه لخوا د دې د بې دخلو خلاف مظاهره کوله. د ویل په دغه ځمکو د سلګونو کالو راهسه پراته دي خو اوس ځلی انتظامیه د ته امر کړی دی چې د دې د دغه ځمکو نه پاسي او د لړکې د یو شمیر ملګری نیولې هم دي. او یو مظاهره کوونکی فیاض علي ډیو راډیو ته ویل هسه خود اغیزمنو تنانو شمیره زرګونو کې د خدا وخت تر سلور دي مساو کورانو ته امر شوی دی چې خپل ځمکې دی پری
دا موږ د سل یو نیم سلو کالو نه دا ځمکه آبادی کړی دي. دا کاندې وی دا موږ په لمنو کې او په سادارو کې خاورې راوړې دي او دام ډکې کړې دي. نو وس خانان چې کوم دا د انګريزانو چاپلوسو نو هغه دا غوینه په چاپلوسي باندې د دوی نه انتقال غشت دي او وس راغلي دي هغه کې ورسره چې کوم د موجوده آی جی پی دي دا هغه په وینا باندې او نور چې کوم دي د ایپسی په وینا باندې هغه راځي او مزدورانو کې سانانو باندې ظلم زیاته کوي دا کورونه ورانی
دا شنغر د دغه لانجې تاریخي پس منظر سدا سي د 1925م کې فیرنګیانو د زمکو جمع بندیان اوکړي بندوبستونه وشول او دا زمکه د ځای خانانو په نوم اوخی جولې شوې خو د دغه بندوبست خلاف 1938 کې او د پاکستان د جوړښت نه پس اته سال وختم او 1910م کې باقاعده تحریکو نو چلیدل س اصلاحات ایوب خان دور کې او س بیا د ذوالفقار علي بټو دور کې اوشول خو دا وخت دغه لانجمنو زمکو او 100% صفه شوي یعنی چاپ بیا اخستی او کاغذونه جوړ شول خو 30% باندې اوس هم لانجې دي په دغه زمکو د سوات نیر او د تنګي نیر راغلي دي چې تقریبا 15 لک اکر زمکه او بکی دی کې تنګي عمرزای شیرپاو ابازی بارم خان شکور مندنې ارچند دکې میراباد زیم جنده او داسي نور کلی شامل دي او احتجاج کوونکې یو بل تن لزیف خان لالا وای حکومتونو د مسالې د هواری په ځای اکثر وختونو کې د زور نه کار اغسته دي
الته د سی یو متفقه لای عمل د خلکو نشته دي خودرو خلق را پاسی او د بی دخلو دی کار ته یو پیر درې زره پورس لاړ بکتر بن گاڑی لاړ راکټ لاړ چلی لاړ لاول موږ حکومت ته وای چې دا کیس دومره په هاي پیمانه خپل دا بل منګه غړو چې ډیر لوی سازش دی
مظاهره چانو ویل کو حکومت هم دغه شان د زور زبردستۍ لړۍ جاری وساتل نو دای به د خپل زنانو او ماشومان سره پیښور او اسلام آباد کې احتجاج شروع کی لکه د مزدور کسان پارټۍ یو بل مشر کامل بنگخ چې په دې اړه وای
کچره دا مسله حل نکړې شو د صوبایي حکومت د طرفا او دا عملیات دی جاری وساتل نو بیا به موږ د اسلام آباد مخه بن التا روزانه چې مختلف قسمه خلق ملایانو په شکل کې او نور خلکو په شکل کې درنی ورکی لګی دی زمونږه مسله جنوین اصلي مسله ده او موږ د لپاره د اسلام آباد مخه نیسو
او دای ویل دای د خپل غختنې نه هیڅ کله هم نه پشا کیږي او دې لړکی ورته د نورو سیاسي ګوندونو مرسته هم تر لاسه ده مدثر شاه وایس اف امریکا ډی رادیو پی خبر
قدم نور دین کو تاسو ډی ورډیو ته غوګي سرنګ چې تاسو معلومه ده چې سواد چې د هغه د سیلګری د بار مشهور سیمه ده دغه تکي خو بد بار بد مرغه دغه تکي چې په ستیرو سو کلو کې د ترګری پیخي هم شوې دي او پاغي کې بیا یو قلارې هم راغله وو خو بل ورس په کې بیا یو پیخو شو او خلک کې یره هم ده خو بیا هم د سواد خلک هڅه کوي چې د سیلګری د غسنت چې دی هغه ژوندې وساتي او هلته کې چې دی سیلانیان چې دی هغه دا د هواد د نور سیمونه هلته کې روغواړي هلته کې هغه ته دغه ځګي وخی کم چې دغه سیمه اقتصاد هم په دغه باندې پروت نو په دغه کله باندې په ویل کې چې په کلام کې یو جیپ ریلی شوی دا او دغه جیپ ریلی باندې تفصیلی رپورټ راکوي زمونږ خبريال په زفر په دې رپورټ کې
دا سوات په خاصه سیمه کالام کې سالانه سوات سنو جیپ ریلی یا پواره د ګاډو زغل مقابله وشوه چې پکې د هواد د بیلابلو سیمونه 200 ویخ په هر ډرایورانو ګډون وکړو د زغل لپاره د کالام نه تر مهوډن په سړک 1.2 کیلومتر دا ووري ډک سړک ټریک ګرځولې شوی وو چې په دغه تکړه ډرایورانو خپل جاپان وزغلول د غزغل کې حصہ غستون کې د پیښور سید اعزاز ګیلانی دیوته وې چې دا ټریک ډیر سخت او ګرانو
ټریک ډیر زیات خرابو لګنا بل ریسکی ډیر ریسکی چې ولې ټنس چې پکې و داسې ټنس پکې چې که سپیډ کې راتلې وړې دو که سلو پکې راتلې نه کنټرول کېدو
پاور د ګاډو زغل کټوله د پیښور نه راغله عمران وای چې د ایونت نامو ډیر خوندونه واغستل
دا ایونت هم ډیر مزیدار ولګیدو منګ ډیر انجوی کړو زمنګ پرنګ باندې نور خلک هم ډیر انجوی کړی او منګ تم ساتو چې دا شانته ونورم ایونت ان شاء الله کیږي
کلام کې چې د تیر کال ناسکل کم واور شي وې دا خو دا دغه واورې کټوله د هواد د بلابلو سیمونه خلک راضي او سکل چې کله د واورې د کټو سره په واور د ګاډو زغل هم نو ګنډش مرسیلانیان د غزغل کټوله راغلی وو د لاهور نه راغلو زنانو وې چې د ایونت نمو ډیر خوندونه واغستو
سلیما هو مې لاهور سه آئی هم جس ابھی پہنچے اور دیکھا ہے سیریسلی بہت اچھا بہت امیزنگ اور سنو میں
یہ ایونٹ بہت اچھا لگ رہا ہے. وی آر ریئلی انجوائنگ اٹ.
لاہور سے آئی ہوں اور ہم یہاں پہ کلام اور معلم جبہ میں سنو فال دیکھنے آئے تھے, تو سڈنلی ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ جیپ ریلی ہو رہی ہے. ہم نے بڑا اس کو انجوائے کیا ہے.
دا گاڑو پوارا کے دزغل دغلوبا کے پہ ایک کیٹیگری کے دا کلام ملک امیر سید وا شریعہ 2 کلومیٹر سفر پہ پنجا منٹ کے پورا کو او اول پوزیشن واغستو. پا کیٹیگری بی کے ہم دا کلام اسیدن کی جاوید کلامی اول پوزیشن واغستو, او پا کیٹیگری سی کے دا منگور فضل احد اول پوزیشن واغستو. کلام کے پواورا دا گاڑو دازغل پا داسی وقت کی اوشو چرتا چی یو رز مخ کے دا کابل تحصیل پا شریف آباد کے پا فوزی یونٹ کے زانمرگی برج شوے وو. د ضلع انتظامی چارواکو وینا ده چې ترهګر به په خپل ناپاکه مقصد کې کامیاب نشي, سواد کې به امنیت ټینګ ساتلی شي او سیلانیان به سواد ته راځي او دارنګ مقابلو او د سواد د ښایست نه به خوندونه اخلي. فیاض ظفر, وایس اف امریکا, ډیوا, کلام, سواد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
زمند اوریدن کو تاسو ڈیو ریڈیو تا وگے او وسط ای وڑان دی کوي داس رپورٹ چی دا امریکا یو پی جندل خبریال سٹیو کال په خپل یو تازه کتاب ډایریکټریټ اس کې د پاکستان فوځي استخباراتي ادارې آی اس آی په افغان جګړه کې کردار پاړه باندې مهمه څرګندونه کړې دي او لیکلې دي تیرو ولس کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې له وجې 100,000 افغانان وجل شوې دي. دغه کتاب په خپل باندې نور رپورٹ درکوی, تفصیل درکوی زمنګ ملګری خبریال کلیم افضل.
د امریکا یو پیژندلی خبریال سٹیو کال په خپل یو تازه کتاب ډایریکټوریټ اس کې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی په افغان جګړه کې کردار په اړه مهمه څرګندونه کړې او لیکلي په تیرو ولسو کلونو کې په افغانستان کې روانې جګړې 100,000 افغانان وجلي. په دغه کتاب کې نوموړي په افغانستان او پاکستان کې د سی آی اے پټو جنگونو او په خاصه توګه په افغان جنگ کې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په کردار رڼا اچولې. د امریکا واشنگتن پوسټ اخبار د دغه کتاب په یو لنډه پیژندګلو کې لیکلي د دغه کتاب تر ټولو مضبوطه برخه د افغان طالبانو د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی سره اړیکې دي. د لیکوال تر مخه پاکستان که څه هم یو جمهوری هیواد دی, خو د دغه هیواد کامی امنیت او خارجه پالیسی زورور استخباراتي ادارې په لاسو کې ساتلې. د سټیو کال تر مخه آی اس آی په ټول هیواد کې 25,000 کارکونکي لري او که څوک په دغه هیواد کې خبریال وي او یا سیاستمدار, نو د استخباراتي ادارې کسان هر وخت ستاسو څارنه کوي. لیکوال لیکلي خارجي هیوادونو تل د پاکستان استخباراتي ادارې مشر چې تل لوړتبا پوځي جنرال وي د پاکستان یو ستر مشر ګڼي. د پاکستان استخباراتي ادارې تر ټولو خفیه یا پټې ډلې ډایریکټوریټ اس په اړه لیکوال لیکلي دغه اداره د طالبانو, کشمیری وسلوالو او نورو تندرو اسلامي ډلو مرسته کوي. د سټیو کال تر مخه د آی اس آی په مرسته د افغان طالبانو وسلوال او د دوی غړي د پاکستان خاورې ته د دمې او بیا جنگیدو لپاره وړل کیږي. د لیکوال تر مخه یو شمیر پالیسی جوړونکو دا منلې چې پاکستان کې دغه طالبانو لا پناه ځایونه ورکول طالبانو ته ماتې ورکول به ناممکن کړي. د پاکستان دغه استخباراتي ادارې ځینې څېړنکاران په خپل دا مني چې افغان طالبان د راتلونکي وخت لپاره تیاریږي چې بیا په نورو سیمو کې وکارول شي, په خاصه توګه په کشمیر کې. د اندازو تر مخه سټیو کال ویلي دا مهال نږدې 100,000 وسلوال د آی اس آی د نظر لاندې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکې پخوانی سلاکار ریچرډ هالبروک په اړه لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې هغه ګڼله چې آی اس آی په افغانستان کې د هندوستان د اثر له وجې دغه سخته پالیسی لرله او غوښتل چې په افغانستان کې د هندوستان د زیاتېدونکي اثر مخه ونیسي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما ریچرډ هالبروک ته په دغه سیمه کې د ستونزو د حل کار حوالہ کړی وو. د لیکوال تر مها کال 2001 وړاندې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې په آزاد توګه مداخلت کوو او د افغانستان خاورې د هندستان پر ضد یو ستراتیژیکی حیثیت په توګه کاروله. د لیکوال تر مخه مونږ یعنی امریکا په افغانستان کې د القاعده د تربیې مرکزونه خو یادو، خو په هندي کشمیر کې جنگیدونکو وسلوالو یو شمیر کیمپونه مو هیر کړی دي. آی ایس آی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته د هندستان د یو ملګری په حیث قتل، او بیا د کال 2003 وروسته چې امریکا خپل پام عراق ته واړو، د پاکستان استخباراتي ادارې یو وری بیا په افغانستان کې لاسوهنه پیل کړه چې د هندستان د اثر مخه ونیسي. د سټیف کال د کتاب تر مخه د تیرو ولسو کلو په جګړه کې 100,000 افغانان وجل شوي او طالبان او داعش وسلوال په سرخار کې د عامو خلکو په ظالمانه وجنه د یو بل سره په مقابله دي. لیکوال په خپل کتاب کې لیکلي چې امریکایي پالیسی جوړونکي په دې خبره باوري دي چې کچر امریکا د افغانستان نه وځي نو په دغه هیواد کې به حالت ډیر زر نور خرابيږي. خو که امریکا په افغانستان کې نور پاتې کیږي نو حالات به بیا هم سره د نورو ډیرو خرچو یا مصرف خرابيږي. د سټیف کال تر مخه د دې وړاندې د افغانستان نه د وتلو کوښښونو هیڅ مثبت نتیجې نه دي پریښودي. په افغانستان کې د بے باوره امنیتی وضع په اړه سټیف کال په خپل کتاب کې د کال 2014 یو کیسه لیکلې او وایي چې کله په افغانستان کې د امریکا د جنگي رول د ختمېدو دستوره تر سره کیده، ګډون کوونکو ته ویل شوی وو که چېرې راکټي برید تر سره کیږي نو ټول خلک دې په مځکه پریوزي. دا کتاب امریکا کې په بازارونو کې راغلی، 250 پاڼې لري او قیمت 30 امریکایي ډالر دی. دا کتاب آنلاین په امازون هم ترلاسه کیدی شي.
قدم د اوریدونکو تاسو ډیو رادیو ته غوږی سرنګ چې تاسو په خبرونو کې اوریدلو چې نن د یعنی د 15 فروری باندې پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځل کیږي. په دقیق باندې نور تفصیلات کوي زمونږ همکار ارباب محمود علي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د بشري حقوقو د خیال ساتلو لپاره د په هندستان څور راوړي چې داسې هندستان د خپل واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونې بند کړي. وزیر اعظم غوښتنه کړې چې د کشمیر د شخړې حل دی د کشمیري ولس د خواهشاتو مطابق د ملګرو ملتونو د قراردادونو د لارې راوستل شي. نوموړي د کشمیر د شخړې هوارې د سیمې د امن او پرمختیا لپاره ضروري بللې دي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي د هندوستان سره د دښمنۍ یوازنی علت د کشمیر شخړه ده. د پاکستان مطبوعات د خواجه آصف لخلي لیکي چې د هند د واک لاندې کشمیر کې د هندوستان اتلکه پوزیشنو د زور ظلم باوجود د ازادۍ لپاره د اولس اعظم نه دی مات کړی. د سیمې اولس اوس هم د هند د یوم جمهوریه ورځ باندې د پاکستان جنټې ته سلوټ کوي او خپل مړي د پاکستان په بیرغ کې نغاړي. خواجه آصف وایي په ټوله نړۍ کې د کشمیر د اولس هلې ځلې د ازادۍ د تحریک په توګه منل کیږي، خو نوموړي خفګان څرګند کړو چې مسلمان ملکونه د کشمیریانو سره کمه مرسته کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي د هند واک لاندې د کشمیرانو هلې ځلې به کامیابیږي. د پاکستان په مختلفو برخو کې د هند واک لاندې کشمیر کې د ولس سره د یووالي لپاره بیلابیلې غونډې شوې دي. 1947 کال کې د برصغیر د ویش په وخت کشمیر د پاکستان او هندوستان ترمنځ تقسیم شوی وو. د هند د واک لاندې د کشمیر سرخار سرینګر او د پاکستان د واک لاندې د کشمیر سرخار مظفر آباد دی. دواړه ملکونو د کشمیر په شخړه د یو بل سره جنگونه هم کړي. 1972 کال کې هند او پاکستان د لائن آف کنټرول باندې سلا شوي، خو پرله پسې په بیلابیلو وختونو کې دواړه ملکونه په یو بل د ډزو تورونه لګوي. هند تور لګوي چې پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر کې د ناکلارۍ لپاره وسلوال ورلیږي. دوی وایي د کشمیر اولس د هند سره پاتې کېدل غواړي. پاکستان د وسلوالو ورلیږلو تورونه په کلکه ردوي. پوسیدون کې وای پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر کې د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د اویا پلسیزه کې وسلوال کارولو تګلارا پیل کړه، او نه یوازې د غټلو ته د چندو جمع کولو اجازه ورکړه، بلکې دوی ته د کشمیر د جهاد لپاره د خلکو برتی کولو او تربیه کولو اجازه هم ورکړه. د وسلوال تنظیمونو د پاکستان په بیلابیلو کلو او خارونو کې خپل مرکزونه پرانستل، خپل ورسپانې او مطبوعات یې چاپ کول هم شروع کړل. په 2 سپتمبر وروسته د پاکستان صدر او د پوز مشر جنرال پرویز مشرف د نړیوال فشار له وجې د تربیه مرکزونه بند کړل او د دې تنظیمونو هلې ځلې یې هم وځنډولې، خو د پوز او د دې ډلو د سخت فشار له وجې د دوی په نور نمونو خپل هلې ځلې بیا جاري ساتلو باندې سترګې پټې کړې دي.
مړه له کاغذ او قلم خوراکا
سپې کوي چې دومره بیړه کیې
د وی او ای دیو د وې پانې پته لیکما
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم وی او ای دیو نیوز ډاٹ کام
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه
اے دا بیا وی او ای دیو نیوز ډاٹ کام
واشنگٹن ڈی سی